ګر امداد وروسته لدی ونیول شو چې په کراچي په هنتون کې د کنفیسیوس انسټیټیوټ درې استادان په انتحاري حمله کې ووژل شول. د دې بریټ مسؤلیت د بلوچستان بیلتون غشتون کې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ یا د بلوچانو د آزادۍ جبهې په غاړه واخیست او وی ویل چې دا بریټ یوې ښځې چې شاري بلوچ نومیده کړی دی. د پیښې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر بحثونه پارولې دي، خو د بلوچو محصلانو ټولنی ویلي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې په دې پلمه د بلوچو محصلانو زورول نوې خبره نه ده، بلکې تر دې مخکې هم زورول کېدل. پرون بلوچو محصلانو د لاهور په پنجاب پوهنتون کې په دې خاطر احتجاج کاوه، خو اجازه ورنه کړل شوه.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله واګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
واربشو غزنی ته حالت د افغانی سری میاشتې ټولنې لخوا پر 380 کورنیو باندې مرستې ویشل شوې دي.
په غزنی کې د پنځشنبه په ورځ د افغانی سری میاشتې ټولنې له لوري د دغه ولایت په مرکز او شاوخوا سیمو کې له 380 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. د یادې ټولنې چارواکي وایي دغه مرستې د ترکیې هیواد د خلکو له لوري چمتو سوې وې. د افغانی سری میاشتې ټولنې د مرکزي سویل لویدیځ زون استازي او د حوادثو سیمه ییز لوی مدیر عبدالمستعان رحمانی ازادۍ راډیو ته وویل په دغه مرستو کې شپږ قلمه توکي شامل دي. نوموړی زیاتوي د دغه کورنیو سروې په خوا تر سره سوې وه.
نن چې تاسو د صحنې شاهد یاستئ، البته د غزنی د مرکز مختلفو سیمو 380 کورنیو ته نن دلته توضیح لرو چې د ترکیې هیواد د خلکو لخوا چمتو شوي دي، چې پکې هغه کې 50 کیلو اوړه، 10 لیټره غوړي، 1 کیلو مکرونی، 2 کیلو تر میده وړه، روب، مالګه پکې شامل دي.
بل لور ته بیا هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي خوشاله دي، خو وایي باید نور مرستې هم ورسره وسي. دوی وایي غزنی هغه ولایت دی چې ډیری اوسیدونکي سختو جګړو او وچکالیو ځپلې دي.
زه کریم الله دی ورزو د کلی رئیس مې، زه تشکر کوم د سره میاشتې د خونې چې د ترکیې له هیواد نه مننه کوو چې د اردو د کلي ته درسو بیوازلو خلک ته مرستې ننو. دا خلک ډیر زبر سوی دی په جنګو کې، خوش سالم هم ده. نور هم تاسې کوشش وکړئ که چیرې به دا خلک سره کومک وسئ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له راتګ سره په غزنی ولایت کې له زرګونو بېوزلو او اړمنو کورنیو سره د بېلابېلو موسسو له لورې خوراکي او غیر خوراکي توکي مرستې سوې دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 0042022111415. شمېره بیا وایم 0042022111415.
اوس هم ازادي رادیوي مجله خبريږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبي فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راتغږيږي.
بدی نوي شي ته وای او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره لزاره حتی شکل یې مرنوي کې او په معنا کې نو سبب وکړي.
د یاسین ګنجان شعرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تک نه ازغری بول دی وطن ګلان کرو نور مونږ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دې اړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته.
د خپرونې په پیل کې د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
د آغا خان بنسټ فرهنګي څانګه وایي په افغانستان کې به د تاریخي آبدو او آثارو د رغونې چارې بیرته پیل کړي. د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په ناسته کې ویلي دي چې دا بنسټ چمتو دی د افغانستان تاریخي آبدي او آثار ورغوي. د آغا خان بنسټ د فرهنګي څانګې رئیس اجمل میوندي ویلي چې د ګوهرشاد جام منار، بالاحصار او ځینو نورو فرهنګي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې به همکاري وکړي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ مشر وایي ډیر ژر به په پرتګال کې یو لوی کنسرت جوړ کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ویلي چې زده کوونکي په پرتګال کې ځای په ځای شوي او خپلې زده کړې بیا پیل کړې دي. ښاغلی سرمست زیاتوي پرتګالي ځوانان به هم رابولي چې له دوی سره په ګډه په دې کنسرت کې موسیقي وړاندې کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو له راتګ سره وتړل شو او زده کوونکي پرتګال هیواد ته انتقال شول. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیولو او بندي کولو لړۍ اندېښنې ډېرې کړې. د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې طالبانو په کندهار، هرات او غور ولایتونو کې څو خبریالان زنداني کړل چې ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی غلام ربانی هدفمند تېره اونۍ په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوخت و او د یو بل سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لوري ونیول شو، خو ښاغلی خسرو تر دوه ساعته وروسته خوشي شوی، خو هدفمند هم د طالبانو په زندان کې دی. له دې وړاندې په کندهار کې یو سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست او درې همکارانی او په هرات کې سیمه ییز خبریال خالد قادری نیول شوی وو، خو وطن دوست د پنج شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته ویل چې لس ورځنی بند وروسته خوشي شوی دی. د طالبانو د حکومت وی اندویان که څه هم وایي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د دوی له لوري د خبریالانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ د خبریالانو اندېښنې ډېرې کړې دي.
پاتی رخ پرونو کې مو لمړی د ادبی فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا ونې د بدی پاړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مو له نقیب احمد عزیزي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عزیز صاحب، بدی عربی کلمه ده او نوی څه ته وایي، خو که راشو ادبیاتو ته، په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفېږي؟
څنګه ستاسې وویل، بدی عربی کلمه ده او لفظا نوی شي ته وایي یا نوښت ته وایي، او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت درېیمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوو عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوې بولي او ځینې معنوي ښکلاوې بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي او کله چې دغه ډول له عادي یا نارمل حالته په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام له عادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي، او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسایل نه وي.
تاسو د بدی د لفظي صنایو یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایي یا ښکلاوې کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوی یا داسې راغلی دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ په د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه چې لفظي ښکلاوي ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادیږي هغه یادولای شو. یو تجنیس دی چې خپل ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیم سجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتواله یا تکرار ولري، لکه اوس په د موږ تاسو د بدی په کتابونو کې چې مثالونه راغلي دي، هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډیری په نصاب کې هم شامل و، د پیر محمد کاکړ کوم غزل و، هغه ورځ چې د لربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کله چې دغسې کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري د لوستونکو توجه جلبوي او دا لفظي صنعت ده. دا د بدیع برخه ده. په قرآن کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو، راځئ چې غچ واخلو چا وژلې چې نارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنې که څوک پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري طبعاً ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بېل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنیس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی د غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهراً او لفظاً یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بېله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوي بېلې وي، دا پخپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغېز لري او د فکري تحرک سبب کېږي. ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بېله بېله راته دای کوي، نو دا پخپله یو بلاغي اغېز لري او دا په بدی کې تشریح کېږي او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سجه یادونه وسوه، سجه بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغېز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه، د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سجع تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغېز لري. او دغه یو بله خبره سم یېره نسي، اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا پخپله یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې رااخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتي یو څوک د خپل نیمبایتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو په بله کې داسې پیونده اوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا یې داسې پیوند کړي چې د نوې ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدی نوي شي ته وایو او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې ورنوی کړي او په معنا کې د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسنی تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدی په معنوي صنایعو کې حسابېږي، نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په معنوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسنی تعلیل او دا نور دا په مانوي صنعتونو کې راځي، دغه ډول ایهام یا توریه هم په مانوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوی معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ور باندې تیر سي وزي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق مقابله یا حسامیزي دا ټول د مانوي صنعتونو په ډله کې راځي. اوس مثلا د مقابلي صنعت په باره کې که زه درته وایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت داسې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې درېږي داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوې بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوی وي ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو بیت دی، وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دا ډول مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی شي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نست، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي یوازې شعر ورباندې ښکلی سي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي، عامې خبرې هم ورباندې ښکلې کېږي. یعنې موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي، ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چا ته نه خاندو. موږ ځکه هر چا ته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای. په ټوله کې د صنعتونو بلاغي که د بدي صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معاني، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي سي حالت ته دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي سي شعر باید یا لکه ګرمي یا لکه سړي اوبه داسې وي سي په چا یې ور وشیندې هغه باید خبر سي. داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لویږو په لنډ ووایم، هغه دا داسې یوازې دا نه څوک ووایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ما شعر یا نثر ته دې ښه وویل سي. نه، دغه ټول وسایل دي، دا تا کارولي دي د څه لپاره دي کارولي دي. په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه ووایم، د شاعر کار دا نه ده چې دی ووایي بالفرض د موږ کور لکه د تاسې کور داسې دی. د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده. یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي چې دغه او دغه سره ورته دي. نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یو بلاغي غرض وي. ته به په مشابه باندې مشابه تشریح کوې او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته، یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي، هنري لذت ایجاد.
عزیزي صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي، خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه له ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو، نو له دغه اړخه د بدی په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل. دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو، پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلی ده. تکسې اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نصر لیکل سوی د ورسته ورسته خلق متوجه سی د داولی یو فن په شکل یا دی ویلم په شکل تشریح نکړای شو مثلا یو لار بعد موجوده ویل کا په واوره کې لومړی سړی تیر سی بیا نور اسانه تیر دی سی په یو مثال تاسو اشاره ورته وکړه دا د کوس موږ یو چا د خیرات جامع غوستي او چا په خپل جوړی کړی وی نو څونه زیات تفاوت دی وی یو بیت رایات سو لتاسی می اوریدل یو وای د خیرات یو جوړه می په غاړه دا چې ما باندې وګده و زمانه و نو د موږ په فنونو کې یو څه خپل خپل او تز بیا هم تنګار کوم څه کار په کار دی موږ په بدی کې دا د پانتونونو کې چپټرونه د پدې تدریسي دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ور باندې لیکل شوی دا سې کتاب چې په پښتو کې زوست ستپلن حواله ورکړم ذهن ته نه راځي خو دا سې متفرقه مې لیدلې مثلا په چپټرونو کې ځینو کتابونو کې چې په پدې باندې په پښتو کې هم بحث شوی خو یو شبیا هم زوایم سې موږ ته لیک دغه دی بلاغي علوم او کټګورایزیشن هم په کار دی چې اول صحیح بیان تشریح سي بیا معنی او بیا بدې ځکه دا یو بل سره داسې زنجیر دی کړیو غونډه رابطه لري که اوس په فرض یو څوک په تشبيهات او ډیر ژور پونه سي هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه خلاصولای نو په پښتو کې یو څه کار سوی د سړی به ډیر ځان په شکایتونو نه مخته کوي خو له واقعیت هم سترګې نه سپټه دی سوال د مو کټګورایزیشن لیک ستونزه لري دویم دا چې د پانتون له محصلینو سره سیزد تر ډیره وخت ته کېدلې ما خو یی فقط څو مثالونه تر ډیره حد تر لاسه کوي بیا باید پنځان کې ما هغه مثال راوړي دا خپل دا سی ویلم د مثالونه خو باید نوې سی او لکه فرمول دا سیس د نس ممکن موږ نور صنعتونه د وخت تیرې دوه ایجاد کړای سو کشف کړو نو دا تاسو نه کیږي سی اوس فقط دغه تر څلور صنعتونه تکینو او دا د لوی مثال سره په خلکو تطبیق کړو ممکن موږ نوې کولای کشف کړو ځکه موږ د کشف کړی سی موږ د همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو خپل جامه جوړول او خپل ساز جوړول د خپل سیمه هغه ریواج کې ساتل خپل ځوخ کې عملي کول نو لا د خپل سبب ګرځي او لا د خپل سبب ګرځي
افغان شاعر د یاسین غنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي د یاسین غنجان څخه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزي لیسه کې کړي دي لا د یاسین غنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
انجان سپ تاسو مل کده نور افغانانو په سیر له وطن کډوال سوی یاست نو چې کډوال سوی یاست شاعری کوي
د ما د ماجرت تقریبا دیش کاله پوره کیږي او د ما اکثریت شاعری چې ده په ماجرت کې شوې ده ولې چې دیش کاله ډیر عمر ده نو اکثریت شاعری مې هم دلته کړې ده
ښه تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی دغه کډوالۍ تاسو په شاعری اغیزه کړې ده
په شاعری باندې خامخا اغیزه لري ولې چې انسان د محیط تابع ده نو چې چیرته وسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ور باندې تاثیر لري د ما په شاعری هم ډیر تاثیر کړی ده خو د ما شاعری چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم روحن دلته نه یم نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي د دې ځای نه وي را سره د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعری کوم د نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی خامخا تاثیر لري
تاسو یو خبره کوي چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست خو یو ځای مو لیکلی چې په زرو دیش مې د کور کرایه زرد او بو او زرد اور کرایه د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې زرګونه هم را باندې پور کرایه خندا به خبري په خلورا سکله رنگ د انسان کړي لکه سکور کرایه د جلا وطنۍ ترڅنګ مو دغه کرایو او ګرانیو او شاعري څومره غزمنه کړي ده
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي به تاثیر نشي پاتې کېدل ځکه چې موږ په همدغه ټوله نه کې اوسو چیرته چې دا قیمتي په نورو د پموږ هم همداسې ده
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم پښتو سخت ستوخه او شډله خو اردو یا هندي شاعري یو اندازه نازکه او میننه کده کډوالۍ یا پټوله کې هندو
هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعری او یا هم د شاعری په موضوعاتو کې تغیر راوستي ده؟
ډیره مشکله پښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، لزړن درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپل شاعری یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلې دي او څه ولې مې لیکلې دي. خو لیکم هر وخت چې شعر راغلی د لیکلي مې دي مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري ډیره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعری کې زه ډیره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم. نو د مطالعه په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول، یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم. نو هندي او پنجابي شاعري مې هم لږ ډېره کله کله سترګو تېره شي ویل ولمې، خو زه فکر نه کوم چې ما په شاعرۍ په هندي سب کوم تاثیر کړی وي. البته زه دا مهارت نه لرم. ما مخکې هڅه وکړه چې زه په دې مفهوم هم نه پوهېږم چې زه چې لیکم آیا ما سم لیکل دي او که غلط مې لیکلی دي. خو بیا هم دا باور لرم خامخا یو څه نه څه تاثیر به کړی، ولې چې زه تمام ورځ کې ژبه هندي استعمالوم، د هندي خلکو سره هندي غږېږم. پښتو خو نه دلته راډیو پښتو شته، نه ټلویزیون پښتو شته. نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي، یو خو ډېر کم به وي دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ، نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوئ؟
تاثیر صاحب، زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده. د 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، او ولې دا مې د وطن ژبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیر شي تیز روان دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې، او لکه ما مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کال زدل ته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود خو د سفارت له خوا هم کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم. دو نوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده، زه هغه ته ورسېدلم. مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکتا، هلته مې خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم. نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. خو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلاوطنۍ انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسي، دلته ژوند وکړي او خپل شاعري ته دوام ورکړي؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته د زمينه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټړې ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته خو سری کورونه کې ژوند کوو، سم په خو کورونه برق سلر وي سات او هرڅه، خو بیا موږ هم زړه موږ خورینو کوټو کې ده، همغه خورینې کلو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر دوی پښتو پیږي، زامن مې ټول په پیږي، خو بشر دوی مې هم پښتو ویلې شي، همې خبره تکلم په کولای شو. کشرای چې دا صرف فارسی باندې پیږي، پښتو نه پیږي، او هغه وړو کې چې دا خو به پښتو نه ځاو. د ما نور ما فامیل چې دا پښتو باندې نه پیږي. البته یو ځنه د ما په څیر په زرګونو کسان ماجرین د دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس. نو نه پیږو چې تر څو به یې ده، آیا د موږ راتلونکي به څه وي، دا هم نه معلومه. د تاسو سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بیلابیلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده؟
مننه تاثیر صاحب. البته ما شاعری د وطن د خلکو لپاره کړی ده او کوم به خو تر اوسه پورې د وی ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ما ته په جولای 2018 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیر نامه نه تحسین نامه نه مډال هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوي، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه سه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکړي یا د کوم مذهبي اړخ ورکی، دا شاید ته ما تر اوسه پورې نه ده لیدلې. هندو سیخ مسلمان عیسوي ټول بس هغه واقعات او موضوعات دي لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینې دغه څه ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډیر ځله لیدل دی، یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر، یعنی توهین نورو ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما
انجان سے ډیر مننه. تر ډیر مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل در څخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون. تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ته دا دستور بو ما تاو نورمونگ. نسو لمند امن تنگ جنگ تا اورا چاو پودا گوایو، عالم طول بخبر او نورمونگ. نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا او چا تا او نورمونگ. بدرنگی دیر شوا انجانا نورا بس دا کنا، بدرنگی دیر شوا انجانا نورا بس دا کنا. از غیری بول دی وطن گلان کرو نورمونگ، از غیری بو لدی وطن گلان کرونو رمونگ. تندی بورین کرو یو ابل بخندونو رمونگ، دمین جوند پا محبت با تیرو نورمونگ.
پا کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. یو کتاب لرونکو وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو.
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوای کاروبار ډیر کم شوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس هغه بیخي نه کې ډیر کم شوی دی. یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعه کچه ډیره ضعیف شوې ده په دا وروستي د تحولات راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعه د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعه دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعه د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیات کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې پلان راتلونکي کې د مطالعې د دولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو ترڅو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږمې میاشتې لپاره دولتي پانتونونه تړل شوي وه د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سور شوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره شوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.5
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مهيره د نوميږي پای تر سبو تر بل خبرونه خو وخت ولري. زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې می سر لست زایا ماتو زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم زمانہ وا ترهم را باندې قاتو زمانہ ورانه لوب زیګی دلې زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم زمانہ وا کلی ور ناخستو زمانہ وا کلی ور ناخستو زمانہ وا د شیطان پلکی ناست وم زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد تنش وای رسیدلای زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد تنش وای رسیدلای زمانہ وا د خوخیو باچا زوم حسائی می درد ته نشوی رسیدلای زمانی نا خادی څکانی را وکړې ما شوم تو بلما واخیست زې لوی کړم او لما نه سپیڅلی دړې توی کړې زې لوی کړم په خاو بده پوی کړم زمانی د خدای په دومره ډیر مخلوق کې زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو زمانې په موږ د عشق سور او تال جوړ کړ زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ مک ده هغه زمانه دوه مینانو چې رسوا شو هنګامه وخ پرې دلا مک ده هغه زمانه دوه مینانو چې رسوا شو هنګامه وخ پرې دلا مک ل یو بل ورو ورو جلا کې دلو مک راتلون کې زمانه په خوب لیدلا مک راتلون کې زمانه په خوب لیدلا زمانه وا چې ل یو بل جلا شو زمانہ وا چې پزړه مو زخمونه زمانہ وا دا زخمونه ورو ورو روغ شول زمانہ دا چې تیر شوی د کلونه زمانہ دا چې وس ټول زخمونه جوړ دی خو تر اوسه د ښکارا دا غونه پاتې کلا کلا چرایا یاد شرا ویخ شي پزړګی می دی وېده دردونه پاتې زمانہ بخپله وران کارونه سم کا زمانه با دوامدار دردونه کم کا زمانه ده د زخمونو رغون کې زمانه ده د دردو وېد کوون کې زمانه ده د زخمونو رغون کې زمانه ده د دردو وېد کوون کې
خپل قسمت تا گورم دا خوب و نارشتا کی ستا بہار دانا دانویز ما بلاست ندرسی بوسوی پردیشوے ستا بسری اوخ کی تو ہی گی تش بنوم د جہانی وی نور بختم افسانہ تش بنوم د جہانی وی نور بختم افسانہ تش بنوم د جہانی وی نور ختم افسانہ